پېښور کې د ورځې درې بجې شوې او زموږ کور د مشال ریډیو په یوه بله ګړۍ کې بیا هم زه هارون باچا درسره یم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال ریډیو مجله به تاسو واورئ. خبرونه به حنیسه اجمل لاندې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه وخته پر ډس باندې رسا شو. د شمالي وزیرستان په میر علي کې ناصرګند وسلوالو یو ځای تن وژلې او نن د تماکو نه کارولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه مودې پر ډسبندۍ سلا شوې دي. د امریکا غږ او پاکستاني ډان رسپانې خبر ورکړي چې پاکستانی چارواکي او تحریک طالبان پاکستان په داسې وخت کې دوربند په غسولو سلا شوې چې لوړاندې د شوې ډسبندۍ موده تیر شپه پایته رسیدلې. د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې د افغان طالبانو په منځګړتوب په کابل کې روانې دي. رپورټونه وایي چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې د دې لپاره د جون میاشتې تر نیمایي وقفه کړې ده چې خپل منځي سلام مشورې وکړي. د شمالي وزیرستان په میر علي کې ناصرګند وسلوالو یو ځای تن وشلې دي. د میر علي تانې یو چارواکي د نومنه خولو په شرط مشال لډیو ته ویل چې وسلوالو د مې په درشمه په خدي سیمه کې یو ځای تن وشلې او تښتېدلې دي. چا د دې بری د ذمہواري نه ده منلې. پولیس وایي د دوی د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع شیرانی کې د چلغوزي او د ځنګل مالکان وایي اور د دوی د آمدن یوازینی وسیله نږدې لمن سوړې ده. دوی وایي د شیرانی په غره کې د نږدې دوه اونیو اور یې د چلغوزي او ځنګل له خاورو سره ګډ کړي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک عبدالستار شیرانی پرون مشال لډیو ته ویل چې یوازې د دوی په کروڑونو روپو تاوان شوی.
په تر کال کې موږ 200 غونې شکولې او په 200 غونې کې په یو غونې کې سل کیلو راځي. نو دا تقریبا جوړاج 1500 من ما خپل خاندان ما نه کروڑ روپۍ جوړې کړې دي په تر کال کې. دا وان دی تر 2000 هم زیات راځي. نو د اوس فصل په د اتمه په نمه کې شکاج دا یو توکو دی وی دانیم زموږ نست غرګر پاره غسو.
د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر اعجاز جعفر د مې په درشمه بیا مشال لډیو ته ویل چې د دې لپاره کمیټي جوړه شوې ده چې تر پلټنو وروسته به د ټول تاوان اندازه پډاګه شي. د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې په وینا د اوریې د مې له 15مې د ایران د اور وژونکي ځانګړې البتکې په مرسته قابو کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لنن څخه په درې ورځني رسمي سفر ترکیه ته ځي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مې په درشمه په ټویټر لیکلی چې شهباز شریف به له ترکیه سره د پاکستان دوستانه اړیکې بیا تازه کوي. نوموړي زیاته کړه چې شهباز شریف به د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردغان سره لیده کاته او په دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په دې لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له مخکښانو سره لیدلې دي. د ده په وینا له خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو پخوانیو والیانو د ولسي جرګې مشرانو جرګې غړو او وزیرانو سره ملاقات کړې. ویسټ په خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیې د سفر په لړ کې ورسره لیدلي عکسونه هم خپاره کړي دي. نوموړي هم داراز لیکلي چې د دې کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واغستل شي. او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او لخوا له 1988 کال راهیسې د مې یو دیرشمه د تمباکو د نه کارونې نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. یا سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل سګنی ریپورت کې ویلي چې د تمباکو صنعت هر کال تر 8 میلیونو زیاتو کسانو د مړینې سبب ګرځي. په ریپورت کې ویلي شوي چې د تمباکو په لوګي کې له 2000 زیات کیمیاوي مواد وي چې پکې لږ تر لږه اویا په انسانانو او ځناورو کې د کینسر سبب جوړیږي. د صحت نړیوالې ادارې په ماحولیاتو د تماکو صنعت د بد اغېز په اړه خبرداری ورکړې. د ادارې د تماکو صنعت له وجې د رسیدلو زیانونو د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د خبرونو پای.
د مشال لیډیو خبرونه اوریدونکو سپاره شو. رپورټونو ته د جنوبي وزیرستان انتظامی یو شمېر داسې پوسټرونه خپاره کړي چې د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په اړه پیغامونه پکې ورکړل شوي دي. په هغو کې ویل شوي چې دا د طالبانو لپاره یو ښه فرصت دی چې د پاکستان آئین او قانون ومني او د پورامن ښاریانو په څیر ژوند وکړي. دا په داسې وخت کې ده چې افغان طالبان د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ترمنز د خبرو اترو کوربتوب کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ چارواکیو له طرفه د سیمې خبریالونو ته د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د راون امن مذاکراتو په باره کې درویشت پوسټرونه لاجلې شوي دي. په دا پوسټرونو باندې د مذاکراتو په باره کې پیغامونه درج دي او په یو پوسټر باندې د قبایلي جرګې او د تحریک طالبان پاکستان مشر مفتی نورولی تصویرونو سره دا پیغام درج دی چې د تحریک طالبان پاکستان لپارا هم غورا موقع دا چې د پاکستان آئین او قانون اومانی د پرمنا هوادوالو په نوم باندې د پاکستان عوام دوی قبول کړي. د پاکستان حکومت سره د افغاني طالبانو حکومت په منځګړتوب د تحریک طالبان پاکستان سره د راون امن مذاکرات په باراک شه په اسلام آباد کې د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور ماسید مشال ریډیو ته وویل.
او پاکستان حکومت په دا چو پوائنټس باندې خو سره روزی شوی دی لکه طالب واپسی فوج او 60% علاقې نه وطن د کایونو خلاصوي. خو په دا شی ډېرې خبرې داسې چې د هغه تفصیل نشته دی لکه چې طالب یې چې زو یعنی کې مسله رو دریم بل به زور د استفاده مرجر او ختموي نو فټا مرجر خو پارلیمنت کوي.
د پښتون ژغورنه ورزنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې دوی د امن مذاکرات مخالفت نه کوي خو داسې امن او مذاکرات هم دوی ته قبول نه دي چې د قبایلي سیمې خلک د یو بل جنگ سره مخامخ کی.
کچیرې داسې مذاکرات وي چې یخ په شکل شي یو نوی ملټری اپریشن نه موږ هم د بیا رودري نه موږ ته هیڅ کله هتا یور نه تقریبا شپوړس وره مذاکرات شوي دي ته 15 وره بقاعده امن معاهده شوي دي لیکلي اکیسا او په پاسو بیا ملټری اپریشن تر ول بیا د خلک تبوي پښه شوله. یعنی یو څه قانوني او آئینی یو جواز یا یو قانون ورته غاکیږي چې نه دوه په دغه لور باندې کیږي
طالبان پاکستان یو کمانډر چې خپل نوم جاوات اولی خواش نکړل مشال ریډیو ته یې تصدیق کړی دی چې د افغانستان طالبانو په منځګړتوب پاکستانی چارواکیو د دوی دا خبرې قبول کړې دي چې د تحریک طالبان کې دیونو د پاکستان زندانونو نه خوشی کوي. د پاکستان آئین غیر شرعي دفات وو د ٹی ٹی پی وسله اوله باندې وو لاګو نوی ملاکنډ ډویژن کښې وو د نظام عدل ریگولیشن لاگو کیجی او په تحریک طالبان وسله اوله بنے چې کومې مقدمه درج دي او خاتمی جی او په دا مذاکرات کښې چې په کومې خبرې لیا راونې دي هغې په برا کښې وویل چې د قبایلي ضلعو د خیبر پښتونخوا سره انضمام قبایلي ضلعو نه د پاکستان فوج په مکمل توګه وتلو بنے لیا خبرې راونې دي. دغې کمانډر دا تصدیق هم کړی دی چې پاکستانی چارواکیو د تحریک طالبان نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان آئین وو قبول کوي د لایسنس وسله به د ځان سره ګرځوئ او د خپل تحریک د ختمولو اعلان به کوئ او د داعش ډلې سره وو هم څه تعلق نه ساتئ او د پاکستان حکومت سره وو د ډزبندي اعلان کوئ. دا دې هم یادوي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د افغانستان ښار کابل کښې د راون امن مذاکرات په باره کښې یا د پاکستان حکومت څه هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندائی او سبت شوی بنا موجود تھی.
د بلوچستان د شیرانی ضلع په غرونو کې د سوځېدلي ځنګل مالکان وایي دومره ډېر تاوان شوی دی چې ازاله یې ممکنه نه ده. د دوی په وینا حکومت د پلټنو ترڅنګ د ځنګل د بیا بحالۍ او اغېزمنو سره د مالي مرستو لپاره هم ګامونه پورته کړي. د سیمې کاروباریان وایي ښایي د ځنګل سوځېدو له کبله د زنغوزیو یا چلغوزو راتلونکي فصل تر نیمایي هم کم وي. د زراعت د ودې لپاره د ملګرو ملتونو اداره د دې خلکو د دې خبرې پخلی کوي چې ګواکې د دوی تاوان بیخي زیات شوی دی. دا اداره وایي د اغېزمنو خلکو د مالی مرستو ترڅنګ
درې تاریخي ورزخناک ځنګل بحالی اړینه ده. حکومتي چارواکي وایي د ځنګل د سوځېدو له امله د رسېدلي تاوان د هر اړخیز جاج لپاره د پلټنو یو کمیټه جوړه کړې ده. زمونږ خبریال بوریوال کاکړ د موضوع له تفصیل سره.
د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع شیرانی کې د زنغوزیو د ځنګل مالکان وایي اور د دوی د آمدن یوازینی وسیله نږدې لمنځه وړې ده. دوی وایي د شیرانی په غره کې د نږدې دو اونۍ اور یا د زنغوزیو ځنګل له خاورو سره ګډ کړی دی. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک عبدالستار شیرانی د مئی پر 9 مشال راډیو ته وویل چې یوازې د دوی شخصي په کروڑونو روپۍ تاوان سوی دی.
په تر کال کې موږ 200 ګونۍ شکولي، په 200 ګونۍ کې په یوه ګونۍ کې 100 کیلو راځي، نو دا تقریبا جوړاژ 1500 مان. په 1500 مان کې کیلو مثال په 6000 هم وي، د زنغوزي په 8000 هم وي، په 5000 هم وي، موږ د 5000 لی حساب ما خپل خاندان مانه کروڑ روپۍ جوړې کړې دي. په تر کال کې دا ونډې تر 2000 هم زیاته راځي، موږ د یوې ونډې کروڑ روپۍ مثال جوړې کړې دي. نو د اوس فصل په د اتمه په نمه کې شکاج دا
د علاودین په نامه یو بل کس مشال راډیو ته وویل دوی درې ورونه دي او د زنغوزیو له دې غره پرته نور هیڅ آمدن نه لري. حاجی مسعود مشال راډیو ته وویل چې یوازې د دوی د خپل کورنۍ شاوخوا 1500 منه زنغوزی په دې اور کې سوځیدل دي. حاجی مسعود زیاته کړه چې د دې سیمې د خلکو نور جایدادونه نسته، بلکې همدا د زنغوزیو ځنګل یې د روزۍ وسیله وه. په ژوب کې د زنغوزیو یو کاروباري عینالدین مشال راډیو ته وویل چې د زنغوزیو ځنګل سوځېدو د مالکانو په څیر کاروباریان هم تاواني کړي دي. د ویل که څه هم اوس کره اندازه نسی لګولای، خو راتلونکی فصل به د نه برابر وي. نوموړي د خپل کلنی کاروبار په اړه وویل د زراعت د ودی لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اداره اګریکلچر اینڈ فوډ ارګنایزیشن هم د دې خلکو د دې خبرې پخلی کوي چې د دوی تاوان بیخي زیات شوی دی. د یاد ادارې د بلوچستان مشر یحیی موسی خیل د مئی پر 9 مشال راډیو ته وویل د دې سیمې خلک په مالی توګه 50 کاله پر شا تللی دي.
زموږ د اندازه ده چې له 10000 وخت ته 10000 هکټر علاقه چې ده هغه تباه شوې ده. یوه درخت 15000 زخه وخت ته 10000 پورې آمدن کې، او یو درخت چې فصل نیسي هغه 10000 کاله نیسي، 10000 کاله اخی. او رف اندازه دا ده چې تقریبا د کال چې کم د خالي د فصل تاوان دی، حالت 10000 کروڑ وخت ته 50 کروڑ پورې تاوان وسو.
د زنغوزیو د ځنګل متاثره شوي مالکان وایي حکومت باید د اور د لګیدو وجوهات معلومولو لپاره د کره پلټنو ترڅنګ دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله هم وکړي. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر اعجاز جعفر د مئی پر 1.5 مشال راډیو ته وویل د دې لپاره کمیټې جوړه شوې ده چې تر پلټنو وروسته به نتیجې په ډاګه شي. د ویل ترڅو چې د حکومت لخوا په مسلکي توګه کره جاج نه وي اخیستل شوی، تر هغه وخته د تاوان اټکلونه تر وخت لمخه خبره ده.
د لپاره کمشنر صاحب یو ټیم تشکیل کړی دی، سیټاګه کې ډی سی چیئرمین دی، وایلډ لایف ډپارټمنټ، فارسٹ ډپارټمنټ، ایف اے او اور لایف سٹاک ډپارټمنټ اور ریوینیو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، دوی به سروې کوي، فزیکل سروې د ایریا کا، بیا به ایگزیکټ ځنګل ایریا اور تخمینه راباسي. نو فی الحال دا کیس آرایانی دی، نو ایگزیکټ فیگر سی دی هغه د کمیټي اسسمنٹ پات راوځي.
دا له هغه وروسته ده چې د شیرانی ضلع په سلیمان غره کې د مئی پر 12 داسې اور لګېدلی و چې نږدې 2 اونۍ بل و. د بلوچستان د ځنګلاتو محکمې په وینا دا اور یې د مئی له 15 د ایران د اور وژونکي ځانګړې الوتکې په مرسته کابو کړی دی، خو ځای خلک وایي چې دا اور لا هم په پوره توګه نه دی وژل سوی، بلکې ځای په ځای سکروټي بلی دي او لوګي ترې پورته کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اسلام آباد های کورٹ د مې پر نهویشتما په یو تفصیلی پریکړه کې وفاقي حکومت ته امر کړی چې د پخوانی پوځي واکمن جنرل پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې څومره هم وزیر زمان تیر شوي دي ټولو ته د لادرکه کسانو په مقدمو کې نوټسونه ولیږي. عدالت حکومتي وکیل ته امر کړی چې یا خدا لادرکه کسان عدالت ته وړاندې کړي او یا هم دغه ټول ذمہوار چارواکي. شبیر احمد جان له پیښور د موضوع تفصیل راکوي.
دا اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطہر مین اللہ د مئی پیوکم درشما د لادرکه کړل شو کسانو پړه یو مقدمه اوریدنه ورستو فیصله کې وفاقی حکومت ته امر وکړو چې د پخوانی صدر پرویز مشرف او د هغه نه پس چې څومره هم وزیر اعظم ناغلی دي په شمول د اوسانی وزیر اعظم شهباز شریف دوی ته د لادرکه کړل شو کسانو کیس کې نوټس جاری کړل شي. د هغه ورستو د مئی په درشما وفاقی کابینه په دې اړه خصوصي کمیټه هم اعلان کړه چې پکې د داخله چارو وزیر او نور وفاقی وزیران هم شامل دي. په قانوني توګه د اسلام آباد های کورٹ لخوا دا فیصله او بیا دغه چارواکو ته نوټس صحیح حیثیت لري. نو اسلام آباد های کورٹ کې وکیل قیصر خان مشال لیړو ته وایي چې دا آئینی عدالت پریکړه ده او ډیره سنجیده ده، خامخا بسنه سو نتیجې ترسی.
دا یو بیسک پرنسپل اف لا ده چې د هغه په دور کې داسې یو کار شوی نو هغه به د خلاف کاروي نم کیږي، خو هغه به عدالت ته به پیش کیږي. کانسټیټیوشنل کورٹ چې د پاور سی هغه انلیمیټیډ وي، د کی انډایرکټ آرمی
قانون نافذ کونکی یا استخباراتی اداروں پر داسې طریقہ اوچت کړی وی چې هغه د قانون خلاف وی او هغه کسان چې تاوان ذاتی دشمنی او ذاتی قضیو کې ورک شوی وي په جبري توګه لادرکه شو کسانو کې ناراضي. یاد کمیشن وایي تر دې دمه دوی ته ټول پاکستان نه د 8500 سیوا کیسونه راغلي دي چې پکې تر دې دمه 6400 کیسونه پای ته رسول شوي دي. د 400 ګلاباد اتیا کلن جان پری وایي اووم کال دی چې سلور واده کړي زامن یې لادرکه دي او پته هم نه لګي. وایي د عدالتونو نه خولې د خدای نه اوس تمدا زکه چې د پخپل هم او د بيدرکه شو بچو خزي او بچي ډېر په بد حال ژوند کوي.
دا یم کال شروع چې زما د تیرو شوي دي او زما د اړسو یې شوی کور کې د خپل درخواستو کو زما خبره نه حل کیږي. حکومت یې را لنه چې دا زما بچي څه بنا کوي دې دې شي سلو زامن مې زه خزي دې بچي دې ماته مسله یو خزي سلو بچي یعنی د موږ د غلم ګولې پر تو هغه خو امر شو هغه بادشاه ته کوم زه ملاله یو چې زما بچی راته دا په پاستور ګولاند کړو انډیان مې دا غوښتي چې مو کله وګي او کله تګي یو آسان نشي کله بربون او کله مارو کله پټه.
د پښتون ژغورنه غورزنګ وار په وار د ملک په بلابل برخو کې خپل جلسو کې دا مسله راپورته کړه ده او د دوی سره په جلسو کې اکثره هم د دغه لادر کښو کسانو خپل خپلوان هم موجود وي. دوی د حکومت نه د دغه کسانو درا معلومولو غوښتنه هم کړې دي. د یاد تنظیم مخکخ علمزی محسود د عدالت د پریکړه ستای خوای چې ډیره تمتره نه لري.
کوم عدالت ججمنت ته زه دا وایم چې دغه به شای تخلی نور هم ټول ورکوي چې څوره هم وزیر اعظم چې تر شوی دی هغه واپس راواله او هغه دوی کټګړې ته مخامخ کې خبره خدا ده چې هغه وزیر اعظم هم دومره اختیار نه لري نو که دوی عدالت هم پیشي ماته نه لګي چې څه دغه نه به څه داسې رزلټ راول. باید دغه ادارې دلته اکاونټبل شي. ټایني واضحه خبره ده چې دا دوی وړي دي چې کوم جرنالیسټونه وغیره ورکړي دي او بل دا چې دوی سره د دوی په انټرمنټ سنټرونو کې دي. انټرمنټ سنټر ته تر اوسه پورا نه د عدالت رسایي حاصله ده.
د پاکستان قومی اسمبلی غړی محسن داوړ چې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی وو بلی اوس یې خپل ګوند جوړ کړی دی. وایي چې موجوده وزیر اعظم سره په دې اړه خبره کړې ده او هغه ورته د دې ستونزې د هوارولو ډاډ هم ورکړی دی.
د ورکو خلکو د خبره چې کومه ده دا خو غیر اسلامي هم ده، غیر آئینی هم ده، غیر قانوني هم ده او غیر انساني هم ده. دا نوی حکومت چې جوړېدو په دې کې مخه تفصیل په دې باندې بحث شوی و. د موجوده وزیر اعظم ته مونږ ویلي وو چې دا یو ډېره بنیادي زمونږ مسله ده او زمونږ څنګه مطالبه هم ده باید په دې باندې تاسو ډېر په سنجیدګۍ سره غور او فکر وکړئ او هغې دا خبره موږ سره منلی وه. اوس ګورو چې عدالت څومره دا خبره مخته بوزي. خو دا یو ډېر ښه آرډر اسلام آباد هایکورټ کړی
دا په مړ ده چې تېرو ښو شاشلو کالو راسې خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد یو شمېر پوځي اپریشنې شوي دي او د هغې وروستو خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او بلوچستان صوبه کې دا مسله تر ټولو زیاته رامخته شوې ده چې وخت په وخت په دغه سیمو کې د بشر حقونو او مدني فعالان او بیا دغې کسانو خپل خپلوانو مظاهرې هم کړې دي او عدالتونو ته هم تللې دي. دوی د فوځ او د استخباراتي ادارو نه دا غوښتنې کوي چې د خپل خپلوان او دغه کسان دې راخوشې کړی شي او بیا د پاکستان فوځ وار په وار په دې اړه سپیناوی کړی چې دغه لا درګه کړی شوي ټول کسان د دوی سره نه دي. څه خلک په خپله خوښه د کورونه تللي دي، څه وسلوالو سره مل شوي دي او ځینې د وسلوالو سره د ملګرتیا د مرستو او بیا د ترهګرۍ په تور نیول شوي دي او چې کوم معلوم دي هغوی مقدمې په عدالتونو کې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن قسم د بلوچستان د بلدیاتي ټاکنو وروسته سرکاري نتیجې لا هم نه دي اعلان کړي، خو د غیر حتمي نتیجو تر مخه هلته د مې پر 29 په شو بلدیاتي انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ آزاد امیدوارو ګټلې دي. ځایي خلک او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي د دغو ټاکنو خوښتي او هیله لري چې ټاکل شوي ولسی استازي به د خلکو د ستونزو په واري کې مرسته وکړي. د سمد شبنم رپورټ اورو.
د مئی پر 29 د بلوچستان په 2 سلو کې بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې. که څه هم صوبایي الیکشن کمیشن لا د ټاکنو سرکاري نتیجې نه دي اعلان کړي، خو د کوټا وایس په نامه ویبپاڼې لیکلي چې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه آزاد امیدوارانو تر ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي چې شمېر یې په دې ډول دی: آزاد امیدوارانو 1400، جمعیت علما اسلام ګوند 469، بلوچستان عوامي ګوند 303، نېشنل ګوند د ډاکټر مالک ډلي 1540، پرتونخوا ملي عوامي ګوند 1090، پاکستان پیپلز ګوند 1010، بلوچستان نېشنل ګوند د اختر منګل ډلي 1002، پاکستان تحریک انصاف ګوند 1، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي 8، عوامي نېشنل ګوند 3، پاکستان مسلم لیگ نون ډلي 6، او جمهوری وطن ګوند 3 څوکۍ ترلاسه کړې دي. د بلوچستان ځای خلک لمن دي چې د ټاکل سو امیدوارانو یا کاندیدانو لالارې به د خپلو سیمو ستونزې په اسانه هوارې کړي. په دې لړ کې د پښین سیمې اوسېدونکي حاجي عبدالله کبدال مشال ریډیو ته وویل:
چیرې چې بلدیاتي ادارې مضبوط وي، دا په دې سره ترقی کوي چې بلدیات تر کوڅې پورې دی، ممبر دی، د کوڅې حال ور معلوم دی، د کلي د مسجد حال ور معلوم دی، بیروزګاری، نیستي، تعلیم، ایجوکیشن، اوبه، بجلی، د ټول سیستم سره دی واقف وي، چونکې د ده وارډ یا د حدود محدود دی، هر مسایل ور معلوم وي.
صوبایي الیکشن کمیشن له لوري دا ځل د ټاکنو لپاره 5,226 پولینګ سټېشنونه جوړ شوي وو. صوبایي الیکشن کمیشن په خپل خبر پاڼې کې ویلي وو چې په ټاکنو کې 14,000 امیدواران برخه اخلي، په کوم کې 122 ښځینه غړي هم ګډون لري. د بلدیاتي ټاکنو په اړه خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار مشالی ډوته وویل چې دا ځل په لوی شمېر کې خلک بلدیاتي ټاکنو ته راوتلي وو.
یو نیم ساس 1900 واټ کې خلک ګرسره د کاغذات نه جمع کړي، خوف او دغه ډیر زیات ولې جاغوي الګي پسند دلته چې دی دغه رکی غورځولی او کاغذونه غورځولی چې تاسو برخه ماخی. نو اورال چې دغه وګوري بیا خلک د جوش او جذبه په دی وو چې ک 2014 کې په 2014 کې دا دغه بعد الیکشن اوس ولا خلک جذبه ډیرو جوش او پولیټیکل پارټیز انوالو پکشه او انډیپندنس چې آزاد ورته وای آزاد چې دی خلک جمع کړی او هغه په ډیر تعداد کې رااله. اورال خلک خوشاله وي چې کم سه کم دا کونسلر چې راسي نو زموږ چې دی هغه لوکل سطح باندې زموږ مسائل حل د پاره د خلک کار کوي، سفند به دوی ملاو سي نو هغه علاقو کې چې په انټیریر کې دی.
ل صوبایي الیکشن کمشنر فیاض حسین مراد سره چې مکله د ټلیفون لاري څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه چې د ټاکنو په اړه معلومات ځنې واخلو او ورڅخه وپوښتو چې سرکاري نتیجه به کله اعلانوي، خو ټلیفون ته یې ځواب ونه وایه. د بلوچستان د بلدیاتي ټاکنو په اړه خبریال او شنونکي سید علي شاه مشالې ډوته وویل:
دا ځل په ټول ایالت کې زما په فکر سره انتخابات چې وو هغه امنیت وو او تقریبا چې کم چن اوټ وو هغه هم داسې زیات معلومیږي. تر کومه حده پورې چې د پښتني سیمو تعلق دی نو زما په فکر په پښتني سیمو کې هم دا وخت په ډیر زیات تعداد سره چې کم ووټران وو هغه راووتل. او تر کومه حده پورې چې د میرمنو خبره ده د میرمنو خبره خو دا یقینا ډیره د ستاینې وړ خبره ده چې دا وخت د بلوچستان په پښتنه سیمه کې هم په ډیرو ځایو کې میرمنې راووتلې هغه د خپلو رایو اظهار وکړي دا یو ډیره ښه خبره ده.
د حکومت له لوري د نظم پر ځای کولو لپاره د ټاکنو پر مهال د لیویز پولیس او ملشی ځواک ځای پر ځای کړل سوي وو. د حکومتي چارواکو په خبره د ټاکنو پر مهال د نوشکي سیمه کې د دوو مخالفو ډلو په نښته کې یو کس وژل شوی او د سبې په نور بیلابیلو سیمو کې شاوخوا دېرش کسان ژوبل سوي هم وو. صوبایي الیکشن کمشنر څو ورځې وړاندې مشالې ډوته ویلي وو چې د بلوچستان پر پاته دوو ضلعو کوټه او لسبله به د نوي الکابندۍ جوړولو وروسته ټاکنې کېږي. په بلوچستان کې وروستۍ بلدیاتي ټاکنې د 2013 میلادي کال د دسمبر پر 1 ترسره سوې وې او د 2013 کال په دسمبر کې موده پای ته رسیدلې وه. سمت شبنم، مشالې ډو، کوټه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو بار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړل چې طالبانو لا انزوا به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد السانی د مې پر نوښتمه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولې شوې. د چارو ځینې افغان شنون کې بیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرې سره موافق ندی. تفصیل د اسمت ساروان پر رپورٹ کې.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطی اقدامات په تیره بیا د ښځو خلاف زیات کړی دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړی نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لیرې کړی ده. د ولسی جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنون کې شینکی کډو خیل وای،
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم، ځکه چې طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطي حرکتونه باید نه کړي، ځکه چې هر څومره د افراطي برخورد وکړي به هغه عمره افغان ولس د ځان لری کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي.
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای ک له پایله له طالبانو سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نه وشوي. د زیاته کړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوي، اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیایي. دا داسې شی دی چې باید ورڅخه ډډه وشي. د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي.
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم. افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد ده، اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی، د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او ښځو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه، خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیره بیا لویدي سوال ملامت وبلل چې پر طالبانو یې بندیزونه ولګول، حال دا چې د ده په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوای چې د دې ډلې د افراطي پالیسیو مخه ونیسي. شیخ محمد السانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه و، وایي چې اوس هم کېدای شي چې تر دې د وضعیت د خرابېدو مخه ونیول شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم ټکی د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان تر نامعلوم مودې پورې پر ډزبندۍ صلاح شوې دي. امریکا غږ او پاکستاني ډان رسپانې د سرچینو په حواله ویلي چې پاکستانی چارواکي او تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په داسې وخت کې د اوربند پر غځولو صلاح شوې چې لوړاندې د شوې ډزبندۍ موده 13 شپه پای ته ورسېده. د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې د افغان طالبانو په منځ کړتوب په کابل کې دا مهال روانې دي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې ناڅرګند وسلوالو یو ځایي تن وژلې دی. د میرعلي تاڼي یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالو ته ویلي چې وسلوالو د مې پر 13 په خدي سیمه کې یو ځایي تن وژلې او هغه بیا تښتېدلی دی. د دې برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. یو بل خبردار چې د بلوچستان په پښتون میشته ضلع شیرانی کې د زنغوزو یا چلغوزو د ځنګل مالکان وایي اور د دوی د آمدنۍ یوازینۍ وسیله نږدې له منځه وړې ده. دوی وایي د شیرانی په غره کې د نږدې 2 اونۍ اور د چلغوزو ځنګل خاورو سره ګډ کړی دی. د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر بیا د مې پر 13 مشال لوته ویلي چې د دې لپاره یو کمیټي جوړه شوې ده چې تر پلټن وروسته به د ټول تاوان اندازه په ډاګه شي او دوی به هڅه وکړي چې له اغېزمنو سره مرستې وشي. یو اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله دا خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي او نن په کتاب سو د نور مطالبه تر څنګ په کوټه او پیښور پښتو اکیډمیانو کې د ترسره شو روستو سیمینارونو په اړه رپورټونه واوري.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. دا ونه مهم د خبرونې په زولې کې درته د خبرېدو لپاره بیلا بیل مطالب راټول کړی دي. لته سهیل لرو چې تر پایا می بدرګه کړی. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ د مئی له 14 تر 15 د سهیلي پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې 3 ورځنۍ نړیواله سیړن غونډه وکړه. یادې غونډې ته د پاکستان د بیلابیلو سیمو تر څنګ له افغانستان څخه هم د پښتو ژبې او ادب نومیالي تاریخ پوهان او لیکوالان ورغلي ول چې خپلې مقالې هلته وړاندې کړلې. د مشال رادیو خبریال سمات شبنم هلته موجود او یو تفصیلي راپور یې جوړ کړی دی.
د پښتو اکیډمي کوټې لړخه د سولې پښتونخوا ادبي تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې د 3 ورځنۍ نړیوالې څیړنې غونډې تابعه سوې وه. څیړنې غونډې ته د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو نومیالیو تاریخ پوهانو او لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په څیړنې غونډه کې د افغانستان په ګډون اسلام آباد، کراچي او خیبر پښتونخوا څخه ادبوانو ګډون درلود. د پښتو اکیډمۍ کوټ مشر سید خیر محمد عارف د یادې څیړنې غونډې په اړه د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پښتو اکیډمۍ کوټ لړخه هڅه کوي چې موږ د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټولو لپاره د یووالي سبب وګرځي.
موږ د پښتو اکیډمۍ کوټ لخوازه مسلسل دا کوشش کوو چې موږ د ژبې په حواله، د خپل کلچر په حواله، د خپل تهذیب او تمدن په حواله باندې د پښتنو ترمنځ یو داسې تار جار کړو چې هغه د ټول د یووالي سبب وي. ظاهره ده چې ژبه ډېر بنیادي عنصر دی، هغه د تاریخ په حواله هم، هغه د تهذیب په حواله هم، هغه د کلتور په حواله هم، او هغه د نزدیکت او وینې په حواله هم. نو زموږ کوشش دا دی چې موږ د لر او بر پښتون وطنه زه خلک راوغواړو، د دې سره کښینو. د هغه دوه درې ګټې، یو دا چې دوی خپله زړه وویني، یو د بل په حالات خبر شي، پر ملکي مسایلو باندې وغږېږي، پر ملکي حالاتو باندې، خصوصا د پښتنو پر حالاتو باندې یو له بل سره خپل خیال شریک کړي، او بیا کم از کم په اتفاق باندې ولای عمل هم جوړ شي چې یاره دا په کار دی، دا نه دی په کار.
او شو ګرې مې هم کولې ترانه لې.
چې سیول غونډه پر اکتوبر خو ویشل شوی و. په لومړۍ ورځ لومړۍ برخه کې د سولې پښتونخوا تاریخ او لرغونو اثارو باندې لیکوالانو برخوالو ته خپلې مقالې واورولې. دویمه برخه د سولې پښتونخوا د غزل مزل تنقیدي څېړنې ته ټاکل شوې وه. په دویمه ورځ د سولې پښتونخوا د نظمینداره او د سولې پښتونخوا غیر کیسیز نثر باندې مقالې وړاندې شوې. په دویمه برخه کې د سولې پښتونخوا غیر کیسیز ادب او په سولې پښتونخوا کې سندي او غیر سندي تحقیق باندې لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. په دریمه ورځ لومړۍ برخه کې په سولې پښتونخوا کې تنقیدي هڅې او په دویمه برخه کې په سولې پښتونخوا کې پښتو رسنۍ باندې لیکوالانو برخوال ته خپلې مقالې واورولې. د رسنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا څخه راغلي میلمه ژورنالیست راشد خان خټک د مشل ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې رسنیو خپل یو اصول درلود، خو چې لکله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي نو د رسنیو خپل اصول تر پښو لاندې کېږي.
رسنۍ خو په هر وخت کې وي که نه، دا خو بڼه یې بدلېږي، شکل یې بدلېږي. هر د رسنۍ د مور د بدلېدو سره یو لوی تغییر راغلی دی. یعنی په هغه وخت کې چې اخبار راغی بیخی د یو دور نه بل دور ته خلک داخل شول، بیا چې کله ریډیو راغله نو هغه یو بل پړاو، بیا چې ټی وی راغی نو هغه یو بل پړاو. اوس چې دا ډیجیټل میډیا راغلی ده نو دا ډیر پخوا په داسې وګوره، دغه پخوانی دغه چې رسنۍ داسې وي چې یو کس په ډیرو خلکو ته مخاطب وو، یو کس په خبر ورکوو، مقاله به یې لیکله، اداریه به یې لیکله، کالم به یې لیکو، یا به یې وینا کوله په ریډیو کې به څه ویل، په ټی وی کې به څه ویل، ډیرو خلکو به اورېدل. اوس ډیر خلک خبرې کوي او ډیرو خلکو ته یې کوي. یعنی دا بیخي یو ډیر غټ بدلون دی چې په دغه کې راغلی دی. او بل دا دی چې د ډیجیټل میډیا یا دغه د کمې چې ټولنیزې رسنۍ دي، دا فیسبوک دی او ټویټر دی او دا انسټاګرام دی او دا شیان، په دې کې هر سړی چې دی دغه شو، یعنی ویونکی شو، هر سړی یو خبره لري که سمه وي که خراب وي. او د دې سره د هغه کم اصول چې دي هغه نه مراد کیږي. یعنی په دغه خو داسې یو هغه د بیلانس اصول لري که نه ژورنالیزم، چې یو کس به وي مسؤول به وي، هغه به ګوري چې په دې کې دا 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 شیان په کار دي، دا دا شیان نه دي په کار. چې کوم د ژورنالیزم اصول دي هغه نشته اوس، هر چا چې څه وویل او په هر څه وخت یې وویل.
په څېړنه غونډه کې میرمنو هم ګډون درلود، خو شمېر یې لږ لیدل کېده. له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوالې سیده اسینګل مشال ریډیو ته وویل چې د کلتور او د ټولنې په دې سختو بندیزونو کې د یوې پښتنې میرمنې لپاره لیک او تخلیق کول ډیر ګران کار دی.
ډیره زیاته خوشحاله شوم چې په ماضي کې چې کله د تاریخ ته لاړو، لرې لاړو، نو ډیرې زیاتې میرمنې، ډیرې فعالې میرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق یې د سویلي پښتونخوا سره د ادب دپاره ډیر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوو چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې میرمنې دپاره ډیر زیات ګران کار دی. اوس چې ما کتل یا پرونه داسې چې مونږ ګورو، نو په دې سیمینار کې هغه ونډه ډیره زیاته په نظر نه راځي. خو بیا هم ډیره زیاته خوشحاله یم چې یو څه پیغلې نجونې میرمنې زموږ سره ملګري دي، راځي په ټولو نشستونو کې مونږ سره شرکت وکړو، او ډیر په غور سره او ډیر په فکر سره د عالمانو دا خبرې اترې واورېدي او دغه دي مونږ سره ناستې پاستې وي. نو دام لکه د تبدیلۍ یو دغه دی که نه، یو آغاز به ورته زه ووایم چې دی لکه وخت لږ بهتر شوی دی، او دا ده چې لږ مخ په وړاندې باندې ضرور تللي دي میرمنې. نو وخت ډیر مخکې تللی دی، کامونه ډیر مخکې تللي دي، او مونږ هغه بدبخته پښتانه یو چې ورځ په ورځ مونږ لکه لرې کېږو د ترقۍ نه او د دې پرمختیا نه. نو باید چې مونږ د خپلې آبادۍ دا نیمه برخه چې کومه ده، دا د خپل ځان سره لکه شریکه داسې روانې اوسه.
د څېړنګوډي یوې برخوالې رحمت بیبی اڅکزۍ مشال ریډیو ته وویل چې په ډېر کتابونو لوستلو یا ما په ډېر وخت دومره څه نسو زده کولی لکه په دې څېړنګوډه کې ما په درو ورځو کې زده کړل.
چونکې زه استاد یم او د خپل بچانو یا د نږدې بچانو علاوه زه د ډیرو شاګردانو هم پرورش ما په ذمه دي. نو دارنګ سیمینارونه او دارنګ شیان چې زه اټینډ کوم، زه چې په دا کې ګډون وکم، نو زه خپل د شاګردانو لږ زه دا ما دا خیال دي، زما خپل دا خیال دي چې د شاګردانو لپاره لږ نور بهتره استاد ثابت کېدای شم. او په دارنګ سیمینارو کې
تاسو یقین وکي په ډیر کتابو ویلو باندې پر بخیر ډیر ټایم باندې ما دونه شیان سوز د کولای کم چې په سیمینار کې په درې ورځې زده کړی
د یادی درې ورځنی چړل غوډي هر شپې پای د خیبر پښتونخوا څخه غلی میلما اسپانیا خټک د کټک تاسو په نڅا پای ته رسیدل سید خیر محمد عارف مشالی ډوتول چې مرد پښتو ژبې کلتور او ادب د پرمختګ لپاره هڅ کوو هغه کتابونه تر چا پرسو چې د پښتو ژبې لپاره په ګټه تمامېږي
موږ یو کوشش دا وکړو چې موږ ښه کتاب هغه د کابل لیکوال لیکلی دی که د پېښور لیکوال لیکلی دی دا غد پاره موږ تر کې کار دی موږ یو ریویو کمیټه جوړ کړی دی هر څوک چې هر ځای پښتو کتاب راوستي موږ ریویو کمیټه ته ورکو هغه دا ریپورت راځي په قاعده صفه په صفه وګوري چې دا کتاب په دا د بنیاد باندې د چاپول ور دی دا هغه کتاب موږ چاپ کړو او هغه تر چاپ ورسو دا هغه ګټه دی چې اوس کوټې اکیډمي یعنی پېښور اکیډمي زما خیال تر اوسه د کوټې دی کې یو لیکوال کتاب نه چاپ کړی خو موږ په دا والله په دا سرلوړي یو که نه چې موږ د پېښورو د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي موږ د افغانستان د لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي بلا تفریق صرف د کتاب معیار د کتاب موضوع چې هغه زموږ له تاریخ سره زموږ له جغرافیا سره زموږ له کلتور سره څور قدر متعلق دی او که چیرې هغه تخلیقي کار دی نو هغه د نوي دور له تقاضو سره څور ارتباط لري په دغه بنیاد موږ سلکشن کوو
پښتو اکیډمي کوټې د خپل مزل پیل له 1901 میلادي کال څخه کړی په خپل 50 کلن مزل کې د پښتو ژبې پر بیلابیل اړخونو شاوخوا 200 کتابونه چاپ کړي دي یا د سیرن غونډه پر 15 مئی د شپې په ټنګ ټکور خبرونه پای ته ورسېده سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د سمت شبنم راپور مورید اوس ورزو په خبر ته چرته چې پښتو اکاډمۍ په یوې پښتو املا د لیک لوست عامولو په هدف دوه ورځنی سیمینار جوړ کړو یاد سیمینار چې پښتو لیک لوست پرمختیا او املایي ستونزې سرلیکې و پکې پښتنو پوهانو خپلې مقالې واورولې د دې سیمینار اهدافو کې د پښتو لیک لوست په اړه سفارشات راغونډول د املایي ستونزو په اړه د پوهانو تحفظات مخې ته راوړل او ځینې نور شامل و دا سیمینار د مئی په 18 او 19 نیټه ترسره شو نور تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې اوریدلی شئ
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایی او املایی ستونزو د سرخط لاندې دو ورځنی سیمینار ترسره شو د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي په لیک په اول سره د لوست په اول سره دا څلور جو جزء دي د یوې ژبې د لپاره پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي په دې کې چاته ستونزه نشته ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي دویم لوست دی یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی دا بنیادی مهم دی ژبه اعلی ترقی کولی شي چې په هغه کې د لیک او لوست ذرایه او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایه عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې په دولتي سطح باندې په ولسي سطح باندې په ادارو کې په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړی ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغه لته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه
دا دوا بیل شیان دی دا په خپل زبان سم دی د املایی وحدت د فار پټول جبو ګډیر کار شوی دی کومنګ نور د پرمختل جبو وګورو د دیو د فار ډیر زیات کار شوی دی د سی بحثونه چې عدالت کیږي یا په باړه غلې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي دا بحثونه د املایی وحدت د فار ډیر مهم دی د کی سنز په نخه کیږي په دې کې هغه زمنګ د جبو نږدېواله په نخه کیږي د لهجو بحثونه را مطرح کیږي د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي دغه بحثونه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره زه فکر کوم چې دا ډیر مهم بحثونه دي خو کومنګ د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعد معیاري ژبه ونه لرو دغه بحثونه د ژبې د بقا لپاره او د ژبې د پرمختګ لپاره ډیر مهم دي
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلۍ په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن پوهان په کومه املا سلا شوي وو په کار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتو کډمې په کال 1900 نویم کې په بغړګلې کې یو اجتماع را بللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغړګلې د 1900 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې داغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه شروع چې په دغه املا کې مونږ څه کم یا څه سقم پاتې وي چې هغه جوړ کړو موجوده دا نن او یا پرون په ولسم او چلسم چې دا کوم پښتو کې کوم کوم سیمینار دوه ورځې ملاقات کړی نو د دې غرض هم دغه دی چې زمونږ د املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله د عبدالولي خان پوهنتون دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل
زما نوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم باچا خان پوهنتون التنا ایم فیل کوم په یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي کباغي کې بل څوک انټر شونه داغي غلهجه خو نشي ویل کنه زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی نو دې له سره مونږ په کار دی چې مونږ لیکل په یو لهجه کې راوړو په یو املا کې راوړو لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به یو بل نه جدا وایو کلیک کو د یو بل نه جدا کو خو کنه سابي جب زمونږ یو شي نو الله ودا کار کیږي چې زمونږ په هان او وړي زمونږ لیکوالان او وړي نو دا کار به ډیر زیات اسان شي
دغه سیمینار کې د پښتونخوا بلوچستان او افغانستان لیکوالانو شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقاله هم وړاندې کړې غلام غوث مشال ریډیو پېښور
له پېښور مو د غلام غوث رپورټ اوریدو تاسو د مشال ریډیوي مجلې ته وکړئ اوس یو تنزیه لنډه کیسه درته وړاندې کوو د دې کیسې لیکوال عباسین کاتب دی نوموړی افغان لیکوال دی او پر ټولنیزو رسنیو خپلې لنډې کیسې او خاطرې خپروي دا کیسه هم موږ د ښاغلي عباسین کاتب له فیسبوک پاڼې نه راخیستې او له هغوی نه په مننې په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو مسافر دی ورکه شي کله چې څوک نوم یادوي نو ماته لوبیا را یادېږي او لوبیا چې خورم مسافری را یادېږي کیسه دا سیدا چې په لندن کې مونږ درې انډیوالان په یو کور کې اوسېدو یو چای هم نشوي دمولې بلکې اگې په خولې خو په شرمونو به شرمولې زه چې اوم نو دومره هم چې لوبیا په خول مې د خپل اپریدي آشنا نزد د کړیو دانو د خدای پزل او کرم او چې پسته شوی لوبیا او چخړید شوی رومیان با په کنزرو ډبلیو کې ارزان او پریمانه پیدا کیدل مخم چې بشو درې ډبلی لوبیا او یو ډبلی رومیان به مې دیکته ور واچول او چمچه به مې پکې تا وکړه کله به چې ما په پخلنځي کې دا اشتها وجون کې هوسانه په خوله نو د همسایه له پخلنځي نه چې دیواله را سره شریکو د ډول ډول خوراکونو بویونه راتلل او اشتها به بهتر ژوندۍ کوله زموږ هم سایګان شو دوی کشمیرانو چې یو خزه او میړه او درې بچانو یوه انجلۍ وه او دوه هلکانو چې تقریبا درې واړه ځوانانو. میړه یې ټیکسیوانو، بچیان به یې مکتب او کالج ته تلل او د ښځې کار دا و چې دوی ته به یې هوسانې پخولې. یوه ورځ ده او یک شنبه ده، سخته باراني ورځ ده. یو انډیوال مې چې د کاکا زوی یې په بل ښار کې اوسېده هلته تللی و، او کوم چې په کور کې و ده وی چې زه مې ماما کره ځم، خو پام کړه چې دیګ ته لوبیا وانه چوي، ځکه چې د ماما ښځې مې راته ویلي چې نن ستا د انډیوالانو لپاره د ماښام ډوډۍ زه تیاروم. دی نو له کوره ووت او زه په کوټه کې تلویزیون ته پرېوتم. اوس نو د ځان سره وایم چې چرګ پلو به وي که مایچه پلو، زعفران پلو به وي که سبزي چلو، خو لګیا یم او په خیالونو کې په غوښو او پلوونو شخوندونه وهم. لنډه ی دا چې ورځ مې په چورتونو کې لنډه کړه چې مازیګر شو، پخلنځي ته راغلم او د لوښو په مینځلو مې پیل وکړ. ورو ورو او په مزه مزه مې لوښې ومینځل او پخلنځی مې هم سره پاک کړ چې په دې کې ور بیرته شو. یا پیرا بابا پلی بخته ورشه. دا دی چې ملګری مې درې سر په سر تړلي دیشکې په یوه ټوټه کې راوړل. زر زر مې د اخبارونو پاڼې ورته په میز خورې کړې او دیچکې مې را خلاص کړه. اخ اخ کوفته، واخ واخ قابلی پلاو، په دې دریم دشکی کې بسوی چې را خلاص مې کړ نو تنکې بنډۍ دی. ما وی یا الله، ملګری مې وی بسم الله او ورتهون خطو. هغه چې یو څو مړې وکړې وی چې نور نو زموږ شم تبن، هغه بل ته خزان موړ کړو، خو ما د زړه له کومې نه بیلچې پکې خخې کړې او د سبا برخه مې هم وخوړله. خچ موړ شم او په ګیډه کې مې ځای پاتې نه شو، نو په زړه کې مې وی چې یا خدای قربان دې شم له نعمتونو چې دا ګیډه د لږ غټه پیدا کړې وای. خو خیر، پورته شم او د پخلنځي نه مې پاک پتنوس، غوره او قاب راوړل او پاتې شوی پلو او کوفته مې په ښه مهارت پکې واچول او د پلو پر سر مې د غوښې ښکلې بوټۍ کې خوده. ملګري ته مې وی چې ور را بیرته کړه چې زه د همسایګانو حق ور ورسوم. ملګری مې چې دا خبره واورېده په حیرانۍ راته ویل، مولا نصرالدین نه د څه لپاره؟ ما وی خدای به اجرونه راورسوي. هغه چې لږ بېدینه غوندې ووی چې خدای په لندن کې مړه ګېډه لوبیا نه در رسوي او ته د آخرت د اجرونو په تمه یې. پرېږده بابا، اجرونه مجرونه نشته. ما وی څه کوي که خدای کول اجرونه به په آخرت کې نه په همدې نړۍ کې وګوري. خو ورې په غوټه ټنډه راته بېته کړ. ما د اجرونو نه ډک پتنوس د همسایګانو کوټې و. ور مې ټک ټک کړ. دا د چې کشمیری ښځه په خپله راووته. د ادب په ډېرو لوړو خانو کې مې په اردو ژبه غوړ سلام ورته واچوه. ښځې وی چې ته خو زموږ همسایه یې بچیا. ما وی هو ترورې، موږ ستاسو همسایګان یو او افغانان یو. د ډېر وخت نه مې په زړه کې تاوېدل چې یو ښه قابلي پلو پوخ کم او تاسو ته یې راوړم چې د همسایګۍ حق مو ادا شي. خو موږ مسافران او مجردان یو، ټوله ورځ په کار او په سبقه کې مصروف یو. نن مې لږ وخت پیدا کړ او دا دی دا پلو او کوفته مې تاسو ته راوړي. او بیا تاسو کشمیران خو زموږ تربوران یې. ښځې چې زما د مینې نه ډکې خبرې واورېدې نو په ډېره مینه او اخلاص یې رانه مننه وکړه او زه بیرته خپلې غمخانې ته راستون شوم. میرا حضرت میرا چې سبا شو کاری ورځ پیل شو، نو زه او ملګری مې دواړه د ژوند سرګردان بازار ته ووتو. مخام چې ستړی او ستومانه راستون شوم نو د غمخانی ملګری مې له وخته را رسیدلی و. زه هم ورسره کېناستم او د ورځې کارګزاري مو سره تېره کړه. لا مې ستړیا وتې نه وه چې ملګری مې وی پاسه چې وږیم او لوبیا شپکی. زه چې د نورو ورځو نه لږ ډېر ستړی او ناستازه وم، ورته مې وی چې لږ مې پرېږده آشنا چې دا ستړیا مې ووزي، وړم دې چکن شاپ ته او خوندور چکن چپس در باندې خورم. هغه هم د سترګو په اشاره کې ځواب راکړ چې سمه ده. داسې لس پنځلس دقیقې چې تېرې شوې، ما وی پورته شه چې ځو. ملګري مې بوټان په پښو کړل چې ور ټک ټک شو. یو بل ته مو سره وکتل او زه ورته ووتم چې ور مې بېرته کړ. د کشمیری ښځې زوی د خدای د نعمتونو نه ډک پتنوس نیولی ولاړ دی. ملګری مې راغږ کړل چې څوک دی؟ ما وی د پرونی کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه. بیا نو تر سو چې مونږ هلته اوسېدو د جمعې به درې یا څلور ځلې د هغې کوفتې او پلو اجرونه او ثوابونه ته رسېدل. تنزیه لنډه کیسه مو واورېده چې لیکوال یې اباسین کاتب و. اوس درته د خوږ ژبې شاعر پیر محمد کاروان یو ښکلی شعر وړاندې کوو. دا د هغه له تازه شعرونو څخه دی او زموږ همکار بشیر ګواخې درته په خپل غږ کې وړاندې کوي، خو له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړل شي.
یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. یو سړی به بس په دې را باندې ګران و، په اختر کې هم رنگ د رمضان و. چې طالب دې په تله دورې خمو، د نرګسو شپږ و پاڼې ځان و. دلونو په موسم کې وو لمر سوی، د اخلاص په آینه کې به روخان وو. ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، ورپشا بده چې بار هم د ازغو کړ، لکه گل با په مسکا مسکا روان وو. تبوای ټول غاټولې دی ملګری، تبوای ټول غاټولې دی ملګری، چې مزل به په خوشی بیابان وو. خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، خلوتی وو د علم په شور ماشور کې، د زړه تارې غزولې تر جانان وو. دروازې به د تندې ټکولې، دروازې به د تندې ټکولې، په لمدو ګوتو نری نری باران وو. لمیگی نبی هم پخی بچولی، لمیگی نبی هم پخی بچولی، پلسونو کی زور د پالوانو. مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ و، مقلدی نه د شرنګ نه د غرزنګ و، په څپو با سمندر د د پشان و. خپل سوکړه کې توا من هم او سلوا هم، خپل سوکړه کې توا من هم و سلوا هم، مستغنی چې د تایی له دسترخان و. دروژه دروژماتی غوندی خوب، د روژې د روژماتی غوندې خوب، رواجینو په مینا مسلمانو. په لټون باندې کاروانه مونږ کی په لټون باندې کاروانه مونږ کیږي یو پتیګو کی غمه